مخکې د دې ساعت مهم خبرونه یو بیا خبريږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نږدې 13 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ سوي. د دې ادارې د هغه راپور له مخې چې په ریلیف ویب ویبپاڼې کې پرون سیشن به خپور سوی، د بودیجې کموالي په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړي دي. د راپور له مخې د ژغورنې نړیوالو کمیټې خبرداری ورکړې چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو لپاره د بودیجې کمیدل د دې سبب سوي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر پیته پیسده زیاد سی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې روان میلادي کال له څه باندې 15,000 کسانو سره د دوی په باسیاینه کې مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی دغه شمیر کسانو سره مرسته کړې چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپلو کورنیو مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی د کرنې او د نورو مسلکونو د روزنې په برخو کې د خلکو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ نن خبر ورکړی چې دوه کرکټ ملي ټیم د پاکستان په وړاندې په دریو یو ورځنیو سیالیو کې د برخې اخیستو لپاره سریلانکا ته روانه سوه. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ملي لوبډله به دغه مسابقې د اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه نیټه د افغانستان په کوربتوب وکړي. دغه درې یو ورځنۍ سیالۍ داسې وخت کېږي چې په راتلونکو میاشتو کې د کرکټ آسیایي جام او ورپسې نړیوال جام هم ترسره کیږي. افغانستان په تیره مارچ میاشت کې له پاکستانه د دریو شل اوره سیالیو لړۍ ګټلې وه. د ایران نیمه دولتي اژانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران تر ژغ د چټک توغندي د جوړولو ټکنالوژي ترلاسه کړې او د دغه توغندي په ازمویلو بوخت دی. دا اعلان داسې وخت کېږي چې په فارس خلیج کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړکیچ زیات سوی او ایران تیره اونۍ له هغو نویو کښتیو پرده پورته کړه چې د 600 کیلومترو په فاصله لرې واټنه توغندي لېږدولی سي. د تسنیم خبري اژانس په لیکنه تر ژغ چټک دغه تازه توغندي په ایران کې د جوړو سویو کروز توغندیو نوی نسل دی چې لا هم د مېشت په پړاوونو کې دی او د ایران په دفاعي ځواک کې به یو نوی فصل وي. تیره اونۍ په مدیترانې سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې 140 پناه غوښتونکي مړه سوي. د رویټرز خبري اژانس د نننی راپور له مخې ژغورل سوو کسانو چې د ایټالیا لامدوسا ټاپو ته رسېدلي په دې باب خبرې کړې دي. انسیا خبري اژانس هم راپور ورکړی هغه څلور کسان چې له دې پیښې ژوندي پاتې سوي مرستندویانو ته ویلي چې د دریو ماشومانو په ګډون له 45 کسانو سره په کښتۍ کې روان وو. دوی ویلي چې دغه کښتۍ د تونس له هغې سیمې چې د پناه غوښتونکو د بحران عمده مرکز دی خپل سفر پیل کړ او تر 3 ساعته مزل وروسته یې کښتۍ نسکوره بیا ډوبه سوه. د روټرز په راپور کې راغلی چې د ایټالیا ساحلي ساتونکو په دې باب له تبصرې کولو ډاډه وکړه. د ښځو د فوټبال نړیوال جام د کوارتر فاینل په مرحله کې هسپانیا له هالند او جاپان له سویډن سره مسابقه کوي. دغه مسابقې به د جمعې په ورځ چې د اګست میاشتې 12مه نیټه کېږي ترسره سي. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د ښځو د فوټبال نړیوال جام ګډ قربانې دي. دغه جام کې چې د جولای میاشتې پر 20مه پیل سوی، د دېرش ټیمونه برخه لري. ټاکل سوی پایلو به د اګست میاشتې پر 20مه وسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په جنوب ویدیجو ولایتونو کې د یو من تاریاکو باید چې د پاسه څلور لکه پاکستانیو کلدارو پورې رسېدلې ده.
د بکوا په بازار کې پوډري مالونه سرک شي تر درې لکه واتیا فریزانه سي او سورې تر څلور لکه شل زره پرې سوداګانې کېږي.
په یو بل لاپور کې به واورې چې له ایران څخه د افغانستان لویدیځ ته راشړل سوي معتادین د اعتیاد د کنټرول پر وړاندې خنډ دي.
خونم به ایران 16 سالشم
کورم په ایران کې دی او شپاړس کاله کېږي چې معتاد شویم. په نیمروز کې مې ژوند ډېر په تکلیف تېرېږي.
دا چې د معتادینو د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو څومره مهم دی، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې.
که چیرته په دغه مرحله کې هر ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسی که سکتگی راسي مریض به هماسې مریض رخصت سي.
د عبدالصمد په نوم یو کس وایي چې دوه د کاکا زامن می د احتیاط لامل اوس د سوال په پیسو ژوند کوي.
خځه وهل ټکول په چړو په سیخانو وهل لسخت وهل او سکنجو لامل خزم په نشو سره تاسو
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
مشره یو خزر اهلی دا وهل سره وینم
اشتیا زوانه د کسبین سره
زوانه د زوانه
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د افغانستان په جنوب لویدیځو بازارونو کې د تریاکو بیا د پام وړ لوړه شوې ده. ازادي راډیو ته له کندهار او فراه ولایتونو څخه رسیدلي معلومات ښیي چې په دې بازارونو کې د تریاکو د یو من بیا له 50,000 څخه بیا تر 80,000 پاکستانیو کلدارو پورې لوړه شوې ده. د کندهار د میوند او فراه ولایت د بکوا ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالیو کې اوس هم نشهیي مواد آزاد خرڅي یا د خرڅولو او رانیولو لپاره یې په اونۍ کې یو ځل بازارونه جوړیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
چند
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د تریاکو د رانیولو او خرڅولو بازار دی. د بکوا د بازار څخه ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي چې د تیر شمسي کال په مني کې د تریاکو د یو من بیه نږدې 3,00,000 پاکستانۍ کلداري وه، خو سږ کال نږدې 4,00,000 پاکستانیو کلدارو ته رسېدلې ده. د بکوا ولسوالۍ یوه اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل سږ کال د حمل د میاشتې راهیسې بازار ته د تریاکو رانیولو اندازه کمه سوې ده، خو اوس مهال یوازې هغه تریاک بازار ته راځي چې په ګودامونو کې زیرمه سوي وه. د همدې امله د تریاکو بیه ورځ په ورځ لوړیږي.
د بکوا په بازار کې پوډری مالونه سرک شي تر 3,00,000 واټیا پرې ځان سي او سورې تر 4,00,000 شل زره پرې سوداګان کیږي او 20 ساپی غواړي په 15,000 زره. د شپشنې مېله تر 3,00,000 شپېته ستراتیا پرې سوداګان کیږي. د تور مال او هغه ژر ته چې کار کوي هغه 4,00,000 لس تر 15,00,000 پرې دا سوداګان کیږي. د شپشنې په مېله کې
پروسه کال د اقره په میاشت کې د هلمند ولایت په ګریشک او فراه ولایت په ودود بازار کې د تریاکو د یو من بیه 3,15,000 کلداری و. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې 12 میاشتې تیریږي او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي سوي دي، خو لیدل کیږي چې دوی تر اوسه د نشه یي موادو بازارونه نه دي کنټرول کړي او نشه یي مواد آزادانه او ښکاره خرڅیږي. تېره میاشت د السیس په نوم یو برتانوي بنسټ په هلمند ولایت کې د سټلایټ په وسیله یوه سروې وکړه. دې سروې وښودله چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه د 100,000 هکتارو څخه تر 200,000 هکتارو هم راکمه سوې وه. بلې خواته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت راپورونه ښیي چې سږ کال د پخوا برعکس د افغانستان په 1 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي، خو دوی ادعا کوي چې دا کښتونه یې ویجاړ کړي دي.
په 4,10,000 ساپي بیا کمیشنه غواړم هر سړي چې مال درلودی.
دا د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د تریاکو د یوه کاروباري آواز دی چې د واټسپ د یوه ګروپ ته لارې د تریاکو بیې ټاکي او غواړي چې د دې لارې د میوند په دوشنبه بازار کې تریاک رانیسي. برېتانوي رسنیو تازه راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د تریاکو د بیو د کمیدو سره د دوی د هیواد بازارونو ته د هیروینو لیږل کم سوي دي. په افغانستان کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي چې د افغانستان او سیمې هیوادونو د هیروینو بازارونو ته د دې تریاکو لیږل دوام لري. د اروپا اتحادیې د نشه یي موادو د څارنې یوه تحلیلګر تازه ازادي راډیو ته ویلي دوی دومره ژر تمه نه لري چې نړیوال بازارونه ته د افغانستان د تریاکو لیږل بند شي، ځکه چې په افغانستان او سیمه هیوادونو کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي دي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوي معتادین چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي وایي د کورنیو او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوي دي. ځینې معتادین چې په وروستیو میاشتو کې یې په نیمروز او فراه ولایتونو کې دربلنه سوې وایي تر ډیرو هڅو وروسته بیا هم ونه توانېدل چې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. په پایله کې یې په کوڅو او بازارونو کې ژوند پیل کړ او بیرته د نشو په دام کې ونښتل. په وروستیو کې هغه افغان کډوال چې له ایران څخه لویدیځو ولایتونو ته راشړل شوي په دوی کې سلګونه معتادین هم شته چې د دې ولایتونو په مرکزونو کې راغونډ شوي دي. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې معتادین د واټونو پر غاړه راټول شوي او ډیری هغه معتادین چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوي دي. اسحاق علیزی هغه معتاد چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده. دی وی ډیر هڅه وکړه چې د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې په مرکز کې ځان بستر کړي. خو د مرکز چارواکو ورته وویل چې دوی اوس خالي بستر نه لري او باید کندهار ته واستول شي.
بچیان لرم شل ورځې کېږي چې له ایران څخه راغلی او کور مې د ایران په یست کې دی. همدا پرون مې بچیانو زنګ را ووهه چې بابا کله راځي. ما ورته وویل چې پیسې ټولې کړم درځم، دلته په افغانستان کې کار نشته. پرون مې وغوښتل چې د پولې پر دیوال واوړم، خو د دیوال تر شا مې 15 جنازې ولیدې.
خوش پک څلوېخ کلن عینالدین چې له ایران څخه پخوا راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده وایي چې یوه اونۍ مخکې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شو، خو د کورنۍ څخه د لریوالي او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله د معتادینو له ډلې سره یو ځای او اوس بیرته معتاد شوی دی.
کورم په ایران کې دی او شپاړس اوولس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. په نیمروز کې مې ژوند ډېر په تکلیف تېرېږي. کار نشته، ګراني ډېره ده او ستونزې هم لرم. کله چې دولت موږ راټول کړي کیمپ ته موړي، په کیمپ کې سمه پاملرنه نشته. کله چې له کیمپ څخه روغ راووځي، کله تا سره دا همکاري وکړه چې ایران ته دې واسطوي ښه خبره ده، خو دلته دې خوشي کوي او له معتادینو سره به دې ژوند وي. له ایران سره پوله تړلې ده، که دلته یوه یا دوې ورځې ووسي بیرته معتاد کېږي.
په وروستۍ اونۍ کې د ایران دولت زرګونه کډوال د افغانستان هرات، فراه او نیمروز ولایتونو ته راشړلي دي. په دوی کې سلګونه معتادین هم شته او ډیری هغه معتادین دي چې د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. دوی خپله نه غواړي او یا پیسې نه لري چې خپلو ولایتونو ته ولاړ شي. په نیمروز ولایت کې زرګونه معتادین راټول شوي دي. په دې ولایت کې د نارینه معتادینو لپاره یوازې اتیا بستریز او ښځینه معتادینو لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. د طالبانو حکومت اوس پریکړه کړې چې له نیمروز ولایت څخه به ځینې معتادین راټولوي او په کندهار کې به یې د معتادینو د درملنې زر بستریز مرکز ته وړي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمانداني ویان ګل محمد قدرت وایي په پام کې ده چې له ایران څخه نیمروز ولایت ته راشړل شویو معتادینو ډیری برخه کندهار ته یوړل شي.
نیمروز معتادین چې په ډېر لوړ سطح معتادین یې درلودل، ځکه یو مرزي ولایت دی د ایران د خوا څخه ډېر ورته راتلل، نو په دې پنځو میاشتو کې تقریبا 1,618 کسان موږ ته تداوي لپاره استولي دي او نور هم دا پروسه انشاءالله دوام لري. د مختلفو ولسوالیو څخه کوشش کوو او د ولسوالۍ څخه جمع کړې هم دي.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی او په دې راپور کې د افغانستان د معتادینو د درملنې د مرکزونو وضعیت خراب ګڼلی، خو د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت تازه ویلي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې به د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونه جوړوي.
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور ویشت ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,265 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د اعتیاد د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو ځکه مهم دی چې په دې پړاو کې د معتادینو ټولې هغه ذهني او رواني نیمګړتیاوې اصلاح کیږي چې د نشې پر مهال دوی ورسره مخ شوي دي. خو که دا پړاو لکه څنګه چې لازمه ده هغسې عملي نه شي، درملنه به مثبته نتیجه ونه لري. دا چې د معتادینو د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو څومره مهم دی، دا پړاو په مجموع کې څومره وخت دوام کوي او په دې پړاو کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه متی الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د اعتیاد د درملنې کومې مرحلې ته ریهابلیټیشن یا د بیا رغونې پړاو وایي.
څه چې یو ناروغ د زهر کشۍ د مرحلې یا ډیټاکس مرحلې نه ووځي دویم مرحلې ته بیا پیاوړتیا وایي، د معتادینو په درملنه کې د بیا پیاوړتیا مرحله خورا مهمه ده، ځکه چې معتاد په دغه مرحله کې د خپل کانسولر یا مشاور سره جلسات نیسي. مشاور د معتاد هر اړخیزه مطالعه کوي، مواد مخدر مصرف له وجې نه کوم مشکلات ورته پیدا شوي هغه ارزیابي کوي، وروسته له ارزیابۍ نه روانشناس ناس مشاور پلان ترتیبوي چې کله یې پلان ترتیب کړو ګوري چې دا مریض کوم نوع جلسو لپاره ضرورت لري او د ارواپوهنې څومره جلسو ته دوی ضرورت لري تر څو وکولی شي هغه لازمې مهارتونه دوی لاسته راوړي.
د اعتیاد د درملنې دا مرحله په مجموع کې څومره وخت دوام کوي؟
د بیا پیاوړتیا یا ریهابلیتیشن مرحله وخت او زمان تعلق لري په مصرف د مواد مخدر د شخص، کوم ډول مواد مصرف کړي او دغه مصرف کننده د مواد مخدر څومره اسیبی لیدلی. خو په افغانستان کې په مجموع کې ویلی شو چې پنځه څلوېښت نه تر نوي ورځو پورې دوام کوي. د دې مرحلې ستونزې واقعا زښته زیاتې دي. یو خو د کورنیو د آګاهي له مواد مخدرو نه زښته کمه ده چې یو محتاط سره باید څنګه چلند وسي، هغه څنګه بستر سي او بستر کې هغه سره د کورنۍ له خوا نه څومره همکاري وکولی سي. ځینې وخت کورنۍ باعث د ده سوی چې دغه شخص محتاط سي او یا هم کورنۍ مانع د تداوي د دغه شخص کېږي، ځکه چې دغه شخص چې دغه بیا پیاوړتیا مرحله خاصه پیل کړې ده، نو کله چې کورنۍ ته ځي کورنۍ له ده سره هماغسې برخورد کوي لکه کوم وخت کې چې د شخص مخدره توکي استعمالولی. د بیا پیاوړتیا مرحله کې معتادین اولا وسواس ورته پیدا کیږي، بیا چې هغه وسواس نسبتا لږ ورنه لرې سي، دوی بیا یو ډول غوندې مایوسه اوسي چې زه څو کلونه کېږي له کورنۍ نه لرې یم، د دوی اقتصاد، د دوی ژوند، د دوی روزګار، د دوی خواړه څکخ به دا به څنګه کېږي. یوازنی شی چې معتادینو سره زښت زیات ده هغه چل، فریب او دروغ ده. نور بیا پیاوړتیا مرحله کې هم دوی کوشش کوي چې یو څوک تیر وباسي او ځان له روغتون څخه یا هم رخصت کړي یا هم موادو ته ځان ورسوي.
د بیا پیاوړتیا په مرحله کې طبي ډاکټران او ارواپوهان له معتادینو سره باید څه ډول چلند وکړي تر څو دا مرحله پر دوی باندې په بریالیتوب سره تیره شي؟
ارواپوهان یا مشاورین باید د خپل مریض څخه کاملا آگاهی پیدا کړي چې د مریض کوم ډول مواد مصرف کړي، څو کاله مصرف کړي، کوم ډول اختلال دې ته پیدا کړی. تکمیل د فورم د اس آی یا تکمیل د تاریخچه باید له دې څخه وکړي او په دغه مرحله کې د خپل ناروغ څخه باید دې تشخیص هم ولري چې دغه ناروغ د دې کوم ډول اختلال لري. د هغه اختلال تکتو باید پلان د تداوی ورته طرحه کړي. کله چې پلان ورته ترتیب کړو نو ګوري چې دغه مریض کوم ډول جلسې ته، انډیویجوال تراپی ته، ګروپ تراپی ته، سایکولیشن ته، فامیلي کانسلنګ ته، څو جلسو ته ضرورت لري. د وخت په کتو سره او د ناروغ د رواني حالت له ښه کېدو سره سره دا پلان به تطبیقوي.
که د درملنې دا مرحله څنګه چې لازمه ده هغسې تیره نه شي، نو د درملنې پر بهیر به کومې ناوړه اغیزې وکړي؟
که چیرته په دغه مرحله کې هغه ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسي، یا هم د کانسولر لخوا نه او یا هم د کلاینټ مراجع لخوا نه پکې سکتګي راسي، مریض به هماسې مریض رخصت سي، ځکه چې د ریهابلیټیشن مرحله هغه مرحله ده چې مریض دلته له مریضي حالت نه وځي او د یو سالم انسان په توګه جامعې ته وړاندې کیږي.
په دې مرحله کې خپل معتادین کوم مسؤلیتونه لري؟
یا پیاوړتیا مرحله که معتاد هم مسئولیت لري چې ځان آماده کړي او یا هم یوې جلسې نه تر بلې جلسې پورې چې د کانسلر له خوا نه کوم خاص تمرینونه ورکول کېږي، مریض باید په دغه مرحله کې هم کوشش وکړي چې هغه تمرینونه په خورا دقت او صداقت سره وړاندې بوزي تر څو بلې جلسې لپاره ښه آماده اوسېږي. او مریض باید په خپل کانسلر باندې خورا زیات اعتماد باید وکړي، ځکه چې یو ډول رازداري هم په دغه مرحله کې شته.
په دې مرحله کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتادین کورنۍ یا هم غړي د کورنۍ باید د خپل ناروغ حمایت وکړي. کله چې مریض روغتون کې بستر وسیږي کورنۍ باید ورسي د هغې احوال پرسي لپاره. مریض باید هیڅ ډول احساس د ناراحتي مایوسي خپل کورنۍ لپاره نه اوسیږي او د کورنۍ نه ښه ساتنه وکړي چې مریض صرف او صرف خپل د صحت لپاره فکر وکړي. باید کورنۍ آگاهی پیدا کړي له درملنې نه او د مریض سره برخورد څنګه وکولی شي او چې کله دغه ناروغ له روغتونونو څخه رخصتیږي باید په هغه ډول سره برخورد وسي لکه نورو ناروغانو سره چې کوم سلوک او چلند کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ عبدالصمد د خپلو دوو کاکا زامنو کیسه کوي چې په ایران کې په نشو اخته سوي او خپلې ټولې ځمکې یې خرچ کړې او هغه پیسې یې د نشو په لاره کې ځینې تللي دي. دوی زیاتوي چې دا ځوانان اوس په کور کې د ماښام ډوډۍ نه لري، کلي په کلي ګرځي او خیر ټولوي. دا چې د عبدالصمد د کاکا زامنو ولې په نشو اخته شول او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوي دي، دا به خپله د عبدالصمد له خولې واورو.
کاکا زمن می دی دوغه په اول کې ډیر خزم برابر سی دی دوه ورونه وله بیا د نشي شروع کړ په کلو کې فکر کا سوال کا بیا په نشي شان برابر وي او بیا گزاره فقط لمه یک شمه لا کلی دی ما په پر وړ دی کلی یو مشر یو د مسجد امام را سره وش کوته ورلو د ویلو دا مان دی ولې په شکر می په کور کې تلاشي وکړي ذکر پیدا سو د په ذهن کې درته وې چې صبر تاسو سره بعد کرم باریا کم بد سز بد ماشیر سره وخت خزه وهل تکوله په چړو په سیخانو وهل لسخت وهل او سکنجول عمل خزم په نشو سره خلاص د دې ځان مرګره یو کریبانو جنجالونو سره وکړو د ګلیپونو کوڅې ځکه چې غوته وس په خور ولاړ د خپل خور مغابت بیا زار دي د حالت رسول د سیمې د خلکو د کری د خلکو تر پام داسې بد راغلي د سیمې بالکل نه اړیکې سره لري نه سلام را چوي د کور له مخې نه پریدي په باغ کې نه پریدي د کمشانې له څنګه نه پریدي ځکه چې دی په ټول کلي منطقه کې دی متهم دی چې غلې دی مطلق غلې دی لمو یو خاطر بل کړی له دې شمشانې را وړې دي په دې کور کې بیا په بس لري خرڅ کړې دي بس کله د شمشانو والا دی ګر کو چې ولسوالۍ ته راوړ د سکرار وکړ ما په پانه خرڅ کړې طالبان هغه ګر کو د ویل ما د غسلې روپۍ راکولې ما به خلکو شمشانې تر اغلا کولې ما پر د خرڅولې 500 ټولکو کالدارو د دې په کلم خرڅ کړی دي ځکه وباغونه لکه د انګورو باغونه او نسمکی مو پر اده کې دي ځکه دي کڅونه مې دا نه بیا پر یو میګي مر کړی دي پر یو ګوبوله کې شمه شو یو مر کړی دي پر 15 بار بوټ یو مر کړی دي تل تک نه لري نالي نه لري د دې چای د خوراک لاس نه لري دي چې یو کټخ کې وکړه د دې نه لري مطلق یو خونه دا کومبلم نه څکړه د سیمه خلک خو دې جې تر سوولې دي چې غل دې روینانو دا یو روینین نه د ماده وکړه ته کړی ده هر کله لاس 15 لاس 2 لاس 5 2 3 د روینان هر کله لري دا په دایره کې بجنه شوخت سیوی دي ځوانان خو نو دمو په کلی کې تازه نوي ځوانان شپږ و پخته کړی دي د ډیر کاردار کم و شي دي د خپل نشي مشان خرڅول د پړی خرڅول بیا په خلکو جن اخته چا به چا مالې یو تر وړي او چا به د کور کې شمه شو تر اغلا کړی او چا به ما غو تر اخلا کړو چې ابري کور لاندې اخلا کړی وو دا ټول شان جنو ترول د ځنه خپل په دې روپ مقابل دروینو کې بیا چې کله د کلی خلک ودرې د پردې دغه د نشي شان بند کړل چې دلته د پردې خلک نه راولې دلته بشر په سات نه جوړوي بیا یې بند کړل د حکومت تر وخت تر د روغتیاي مرکزونو نهسته چې دغه نشي شان خلاص کړي د مو پولیسو څخه په لشه یم نهسته دلته وشه باندې کړی و د تی پرې خوش په تاوی نه پرو بیرته ترغب چې به ترسول حکومت هم دا خواهش ده چې دغه روغتیاي مرکزونه جوړ کړي او ټول کې تداوی وکړي او له تداوی بعد لازم کارونه ورته ایجاد کړي د کارونه وکړي.
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې زرغونه د اکبر په نوم د یو معتاد میرمن ده. دا د خوارزواکۍ له امله خپل شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي، خو نن د اکبر په جیب کې یو افغانۍ نسته او وایي چې نن ماشوم ته شیدې نسم رانیولای. هغه دی چې د زرغونی ماشوم د لوږې له لاسه پرله پسې زاړي. په دې وخت کې د ګاونډي ښځه زرغونی ته د سرور خان په نوم د یو شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې کیدای شي دا سړی مرسته درسره وکړي. کله چې زرغونه د سرور خان کور ته ورځي نو هلته بل پیخه منځته راځي. دا چې هلته څه پیخه شوه او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
اوس هي د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي. د سهار رئیس جاړي شیدې ورته راوړه.
زما سره خو لنګې واو غنې شیدې پسې شو ورته واخلم.
شکر ځوانې، ولاړشه کار وکړه، یا یې له یو چا څخه پور کړه.
یا ښځې کار خو مې ولاکه له لاسه کېږي او پوره م ولاکه څوک را کوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکړم که نه؟
نو څه خبرې ورکړم؟
نا خپلې شیدې ورکړه که نه؟
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې د شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دې ته واچوه که نور څه نه وي آرام خو به شي. ده د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بنډار وکړئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم. بیخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستا سر وخوري، په کار دې ملا ماته ده. بس ټوله ورځ ته یو پوډر دی، بخت مې تور دی چې میړه مې هم بې ننګه او هم بېکاره دی.
زرغونې خورې، سلام علیکم.
سلام علیکم جمیله خورې،
خیر
جوړه؟ خیر راشه په دې توشکه کښېنه.
بس همدا ځای سم دی، څاج دي، ښه جوړه یې.
شکر تاسې
دا ماشوم دې ولې داسې ژاړي؟
خورې څه درته ووایم، زه کمزورې یم، خپلې شیدې نه لرم. وچې شیدې ورکوم، شیدې خلاصې شوې دي، له لوږې ژاړي. په کور کې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی؟
نه والا، سرور خان څوک دی؟
وایي ډېر شتمن سړی دی، ډېرې پیسې او جایدادونه لري. هغه ته ورسه کونج څه زکات او خیرات درکړي.
خورې که رښتیا راباندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی، شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بې وزله او غریبه ښځه یې، دا خو بد کار نه دی.
سمه ده، ور به شم، خو ډېره شرمېږم.
مشره مشره، یوه ښځه راغلې ده، ولې دې سره وینم؟
رښتیا؟ ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده، ځوانه. یو ماشوم یم په غېږ کې دی، خو بېخي نجلۍ غوندې ښکاري او ډېره ښایسته هم ده.
ورشه را ویې لږه او ته لاړ شه خپل کار کوه.
دا دی مشره، دا اوس لېږم.
یاره لکه چې نن تصادفي له یوې بلې خوا ښکار پیدا شو.
سلام علیکم ورور جانه.
وعلیکم سلام. راځه په دغه مخامخ توشکه کښېنه. دا راته وایي چې څنګه راغلې؟
ډېره غریبه یم، میړه مې پوډري دی. ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم، له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس سمه ده، د کور ټول مصرف دې درکوم، هره میاشت راځه او پیسې دې اخله. خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده، تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کوم، کالی پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه، هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو، اشپز، دوبي، صفاکار او نور مزدوران لرم.
نو چې مزدوران لرې څه ډول کار غواړې؟
مطلب یې دا دی چې خپلې پیسې دې اخله، هویت کار مه کوه، بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره زه پوه نه شوم، څه ډول دې خوشحاله وساتم؟
بس نور نو ته خپله پوه سه، لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتې، ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بې شرمه انسانه، ته نه شرمېږې؟ خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بده سترګه ګورې؟ یا خدایه، دا زما دې بې غیرته میړه له لاسه، اوس هر مردار خور ما ته په بده سترګه ګورې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com